پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر هرکلی کوم. طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرطې ایښي. غونډه بلنده وي، پریکړه لیک به نه خپریږي او د جریان او څرنګوالي په اړه به یې له وړاندې معلومات شریکېږي. هر کې په اړه داسې وایي:
هر هغه فرصت چې جنګ ته د پای ټکی کېږدي، موږ هغه استقبالو.
یو شمیر افغان سکان او هندوان چې د نامنیو له کبله له افغانستانه وتلي وو، بېرته خپل هېواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. موږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي یې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي، او اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. او د زهرو کاروان پونیز پروگرام کې به د شذینه معتادینو له حاله خبر سو.
کورنۍ تانی پیغورونه د چاغو ته ورکه یاغو ته د اجازه نه ورکه چاغه یو روختین ته لاړ شي.
خو لمړی خبرونه له اسمت سروان څخه ورو.
په اورزغان کې د شفلوغ بند د جوړولو چارې پیل شوې. غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي وټاکل شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لا هم ډاډ نه دی چې ایران دی په اتمی موافقه کې خپل شمنو ترا وګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وای چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادی رادیو ته وویل
شپلوغ بند چې په روزګان ولایت کې موقعیت لري، د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړېدو وروسته به 115 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب شي. غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي وټاکل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي شغله سقزی به شرخ په لنوې دنده پیل کړي. د اعلامیه له مخې سقزی له 2014 میلادي کال تر اوسه پورې په آذربایجان کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه دنده مخته وړي. تر دې وړاندې د شاوخوا 2.5 کلونو لپاره عادل راز په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي و. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه خوشي کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیر شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه شپږ دیرش پوځیان او شپږ ویشت ملکیان خوشی شوي دي. دفاع وزارت ادعا کړی چې د زندان څلور ساتونکي یې وژلي او زندان یې هم ویجاړ کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې وړمش په افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه بنده 140 تنه خوشي کړي وو. په مزنی ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنکام وایي له افغانستان د سپتمبر تر 12 پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنه پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قومندانۍ په وینا تر اوسه پورې له افغانستان په یو سلو شپېته الوتکو کې وسایل وړل شوي دي. دوی یو شمېر وسلې او تاسیسات د افغانستان ملي اردو ته سپارلي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا هم ډاډ نه دی چې ایران د پاتومي موافقه کې خپل شبونه ترا وګرځي. د پرون ماښام په اسرائیل کې یو خبري غونډې ته وویل امریکا او اسرائیل یو هدف تعقیبوي او حق داري چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نکړي. د امریکا د بندونو چارو وزیر همداراز وویل تر اوسه پورې په ویانا کې 15 پړاو خبري شوي، خو لا هم څرګنده نه ده چې ایران د هغو شمنو عملی کولو ته تیار دی چې په اتمی موافقه کې منلي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه باید د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پام لرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یوه تیرورستي ډله ګڼي. او ټاکل شوې ده چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت اوبو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي. د اوبو یژان یا ترای گریډ هغه مایکروسکوپي او اوبژوي دي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوندي پاتې کېدای شي. څېړونکي غواړي چې په فضا کې په سختو شرایطو کې د دغه حیوان د جینونو مقاومت معلوم کړي. ټاکل شوې ده چې سپیس ایکس د جون په دریمه فضا ته د اوبو یش یوسي. په نړیوال فضایي تمځي کې څېړونکي هیله لري چې په فضا کې د اوبو د یش په وسیله هغه جینونه وپیژني چې په نامساعدو شرایطو کې ژوندي پاتې کېدای شي یا ځان ته له سختو شرایطو سره سمون ورکولی شي.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. دوستانو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم خبرونه ته ادامه ورکو. په لمړني مطلب سره طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرطونه ایښي. غونډه بلندوي، پریکړلیک به نه خپریږي او تر خوا به د جریان او څرنګوالي په اړه لوړاندې معلومات شریکیږي. دا شرایط د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی دی. دغه شرایط داسې مهال مطرح کیږي چې د استانبول غونډه د افغانستان د شخړې د حل لارې د پیدا کېدو لپاره بنسټ بلل کېده، چیرې چې اند راتلونکي نظام لپاره د طرحو وړاندې کولو مسله د اجنډا یوه مهمه برخه بلل کېده. جزئیات په دې راپور کې
خکاری چې د استانبول غونډه هغه ډول چې د افغانستان شخړې ته د حل لارې پیدا کېدو لپاره مهمه بلل کېده هغه سپایل ورنکړي. ازادي رادیو ته د طالبانو یو شمیر سرچینو منلې چې د ډلې د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. په دې شرایطو کې یادول شوی چې د استانبول غونډه به د لنډ وخت لپاره وي، د غونډې جریان او څرنګوالی به لوړاندې معلومیږي او په پایله کې به یې هیڅ ډول پریکړلیک نه خپریږي. خو د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې شرایطو په اړه د ازادي رادیو پیغامونو ته ځواب ورنکړ. دغه شان د امریکا غږ ته هم یو طالب مشر په استانبول غونډه کې د طالبانو د ګډون شرایط بیان کړي. د غونډې لندون پر مهمو مسایلو بحث نه کول او تر خوای د دوی د لوړپوړو چارواکو نه ګډون هغه درې وړاندیزونه دي چې طالبانو کړي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله نه غواړي چې د استانبول په غونډه کې د بون په څیر یو برخلیک تکرار شي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي چې د سولې خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کنه غونډه نه وي چې د شنې سیله کده بند غونډه. طالبانو سره د سپیکر هم دی چې د غونډه هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ایجنډا د منځ ولاړ شي. ایجنډا خپل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړ شي هغه په غونډه کې تل کار شي.
د استانبول غونډه د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په منځ ګړتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې برخلیک معلومېدو او د روانې جګړې د پای لپاره مهمه بلل کیږي. د غونډې ته د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه طرحې هم چمتو شوي او د ملي مصالحې عالي شورا له یوې طرحې سره پکې د ګډون خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت رسمن د طالبانو د دې وړاندیز شوي او شرایطو په اړه څه نه وایي خو د سولې لپاره له هر فرصت پر ګټې ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال لطیف محمود
هر هغه فرصت چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او د سولې لپاره فرصت او بستر وي موږ هغه استقبالو.
د دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړپوړي افغان پلاوی د ګډون لپاره یو شرط دایخه و چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضري. خو کچېره د استانبول غونډه کې پر مهمو مسایلو لدی ډلې د جګړې پر پای او د سولې خبرو پر راتلونکو برخلیک بحث ونی شي د افغانستان لپاره به څه ګټه ولري. هغه پښتنه چې د دې وړاندې د ځواب په اړه اندېښنه ښودل شوی او ان ویل شوی چې که د استانبول غونډه د هغو هیلو برخلاف چې د دې کانفرنس لپاره شته پایله ورنکړي د افغانستان د راتلونکي برخلیک په اړه اندېښنې لا زیات کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سحر له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس اشپړنوي او د اف ام پر سلا شرف د صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د الکسي وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس چې مسله د سولې او جنگ ده د استانبول د غونډې په اړه راپور واورید هغه که څه هم په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی زیات شوی دی خو لدې سره سره یو شمیر افغان هندوان او سکان چې د نامنې لقبله خپل هیواد پریشي او بیرته افغانستان ته ستنه سوی دي د دوی ډیر شمیر تیر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کار شوی وو یو شمیر له هم اندیشنه لري په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
خوشبوره ما بودن کاکای ما بود زن کاکای ما بود یکم شرک خوردیم بیچاره بود
پینزویش کلن سندیپ سنگ د سکانو له حق و کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستنه شي ودی د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له هغه 14 وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپه غړي پکې وجل شول اړ شول چې خپل هواد پریږدي په یاد حمله کې چې مسولیت یې دایښ وسلواله ډلې ومنه 15 کسان وجل شول سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي خدا سه ونه شول د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کې سې کوي
ونوم مشکلاتای داشنه نه د نارک دونه
نه با اوبوی نه ډوډۍ نه کور ناروغي بابا خو ډاکټر بد چا په غم کې نه وو د کور کرایه وهلته مختویل تاسو کډوال یا ویزه واخلي ځان پولیسو سره راجستر کړئ هلته هم موږ ډیر سرګردانه وو
نه راجستر پولیس کنه
د اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسېږي په یو دکان کې کار کوي چې شپږ زر افغاني ورکوي او خپل ژوند پرې تیروي کولراج سنگ بل افغان سګ دی د شاوخوا دوونه کیږي چې لخپل مور سره بیرته لهند نه افغانستان ته ستون شوه د هم د دوی پر عبادت ځای تر بری درسته هند ته ولاړ هلته نه همیاشت تیر کړي خود ژوند د سختۍ او د کورونا وایرس د پراختیا لامل بیرته افغانستان ته راغی
هلته مرض ډیر شوی او موږ ته پاملرنه نه کیده موږ هم دې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي موږ ته هلته ستونزې ډیرې وي نور نشو اوسېدلی مصرف زیات و او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلی وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو ګوندونو نه شلو سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک غوښتي و چې افغان سکھ او هندو لګه کی چې د خپل مذهب لامل د داعش ډلې د خراسان اڅانګې لګوښ سره مخ دي ومني خو ډېر افغان سکان او هندوان وای چې د غشمنی نه دی عملی شوی د افغان هندوان او سکان یو شمیر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي یو هم لدوی دیا سنگ انجان دی
کار ټول افغانانو ته په هند کې ډېر سخت مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو
خو بیا هم لهجوی مشکل درو تاسو پته ده چې په هندستان کې بشمار ژبه او بشمار لهجې دي او د دې سره سرمایه گذاری مشکل لرو خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې وایو ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو تر څو زده کی چې اقتصادي مشکلات هم ډېر دي
د دزله هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي خو پرې کړ نه شي کولای پم دی حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استاذ هم افغانستان ته دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلې کوي اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو سکانو کرشمیر په لاس کې نشته خو مخ کې کشمیر زرګونو ته رسیدو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وای تر اوسه د افغان سکانو سلويخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او خو ژوند داډ ورکړي اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګوای امنیتی ځواکونو ته دند سپارل شوی چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه کړې تر څو د تعلیم زمينه دوی ته مساعده شي همداسې عالی تحصیلات ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه وکړي تر څو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي د خوښي زیاتاده چې ولسمشرنن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ تر څو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونمول شي چې په هغه کې د هندو او سکان ملي کلتور راځي چې هر کال دا غول منزل شي.
دا خبر کیدی شي چې د زینو لپاره هله بخون کوي، خو یو شمیر لا هم له دایښ وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیر ترستنیدل داسې محال دي چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوه او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپل خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېله شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د مګړې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت پروان کال کې د غالیو د صادراتو لزیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدین او ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په امریکا، آلمان او عربي متحده اماراتو کې د غالیو د پلورنې لپاره د دایمي بازارونو د جوړولو په حال کې دی چې د لنډمهالو او اوږدمهالو نندارتونونو په جوړولو سره صنعتکاران کولی شي چې په دغو نندارتونونو کې خپل تولیدي محصولات وپلوري. د هغه په وینا چې د غالیو سوداګرو ته د شپږ سلنه صادراتو پیسې د تشویق او ملاتړ لپاره ورکول کیږي، چې په دې سره به پر روان کال کې په هیواد کې د غالیو د صادراتو کچه لوړه شي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په ملاتړ په نږدې راتلونکي کې د غالیو د تولیداتو او صادراتو د زیاتوالي لپاره له ګټې پرته پورونه برابروي. په افغانستان کې د کنځلو تولیدات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد په کچه څناسه 2000 ټنه کنځلې تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست شمیرنې ښیي چې د تیر کال په بهیر کې په ټول هیواد کې 15000 هکټار ځمکې څخه 1555 ټنه کنځله تولید شوي ده. ویل کېږي چې د کنځلو زیاتره کروندې په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، کندوز، تخار، بغلان او هلمند ولایتونو کې شته دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي په بشپړ توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي، او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 13 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړي، او اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخه د کووید 19 ناروغي په وړاندې بشپړ واکسین شوی، چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحده ایالاتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4مې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2 ده. له دغه پرمختګ سره هم مهاله موډرنا کمپنۍ پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمر ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راروانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډېر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی، او له دې سره په یو وخت هم په ډېرو هېوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سې شنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نیټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه همداشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هیوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې 6 اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په غزنی ولایت کې د نورو کلونو پرتله 6 کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږ شاګردانو ګډون کړی و. د دغه لږوالی بیلابیل لاملونه بلل کېږي. تفصیل به زما له همکارو وره.
د غزنی اوسیدونکي ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونده اخیستی. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځانګړی ورځ ده. په 12 کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللې وو، خو نن ټولو ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللې وو کنه، چې څه ډول درسونه می ویلې وو.
می درس خواندم.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راغله. د پهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکې غازی محمد تکلوای سخت جګړې، فقر، بیوزلۍ، له پهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ لامل نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په ښوونځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سګ باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کې د سې مختلف لاملونه د دې سبب شوی چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات کاریږي. جګړې هم یو علت ده چې جګړې ډېرې شوي دي او اکثر زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی. نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وای په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال د غشمیره 9000 تنو تر کم شوه. خغله همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وای دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمیر جونی او هلکان پکې ګډون کوي. خود د خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمیر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو له هغه ولایتو څخه ده چې اکثر وخت د فارغینو ګراف یې ډېر لوړ دی. کله ناکله د 14000 پورې رسیږي. که څه هم څه کال له نورو کالو څخه تعداد متفرقه عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا 6 کال چې دی 1050 کسان ګډون ته او له دې کمره چې بدی کې 3001 زموږ ته خوند دی.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیري تقریبا د هیواد تر 25 ل زیات ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کموالی د اندېښنې وړ دی.
او له غزنی څخه به کونر تورسو په مرکز اسعدآباد کې به د یو خوري کشتوان چې په یو لاس کراچی چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حاله خبر سو.
د پنځه ویشت کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همداسې له موره پیدا شوی. اوس ورته د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره د اسدآباد په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي.
لاسګاړې مشکلات هم راته ډېر سید دي، کھاتا کول پورته کول او خیجول دا راته ډېره مشکله ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبوره څه اندازه مشر یم د کورنۍ پلار مې همدغسې سپین ګیری دی او نور لس کسه کور را په غاړه دی. زه همدا کار کوم دا ټرالیغه پلار مې چې دی هغه سپین ګیری، نور ورونه مې ټول ماشومان دي، له ما نه مشر یې زه یم.
اوسې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو پنځوس کیلوی بوجۍ او نور شیان چبلي او د مرورې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وی زغمي، ځکه بله چاره نه لري. هغه وای بلته لسوال او لاس نیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
وځم درس بلته لاس نشمانی ولا خپل همت او خپل زیرو کاګمه خپل کوشش کوم او خپل باندې داس کوشش کوم چې خپل باندې سزان ته پیدا کوم بل تلاسونه.
سید رحمان راته وویل په خوای مزدوري خو خو روانو جنگونو او تیر کال د کرونا لامل رامنځته شو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کمه شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دې ګیلمن دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مالسه څه نه دي راکړي، پښتانه همداره چې زموږ چې څه حق کېږي هغه دی رالارې.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه مالکیت لرونکي وګړي دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلالې نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ په اختیار کې لرو یا د موسسات بعضې کومکونه ترسره کوي، نو دا شخص هم د هغو کومکونو نه برخمن کیږي.
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې، له چای د ګټې وټې سړي واخستل او څوک یې هم معلول کړل چې ورسره یې د کورنیو سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابره کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
او سم ورسیږي تاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګرځې سره وورو.
تاسو له پیغامونو
اسکر محمد د کندهار د ولایت د ونی نه یې څه دا پیغام سپټوم. دا د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفر په کورونا مجوری باندې نیوی تازه اختصیل و مزمه ده. رئیس جمهور صاحب خدای له امیدی چې په افغانستان کې د ماسک کول جبری کی کدا جبری نه کې موږ خار غریب ملک یو. دغه کورونا مجوری که په مسکی یو اړخ پر اسول دا را کور څخه د موږ به حساب جنازه وځي. مزمه مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه کورونا مجوری د پر ماسک جبری کی جرمانه شي د تاسوړي ماسک نو تړلی په بازار سره وتلی او هغه سره د جرمانه کیږي د ورځ دی بند کیږي. بیا به نو موږ دغه مجوری د شهر سره په امان کې اوسېږو. کدا سینې نو ډېرې مشکله د موږ تبعي سر په خامو کې نور مو وخت نه نیسو. وسله
ځوانم محمد نسیم
ولسمالی د کندهار ولایت او تماس کې زما د معارف د وزارت او معارف ریاستو څخه هیله ده چې په مکتبو کې هغه استادان یا ټول کې چې د خپل وجودیت څخه ناوړه استفاده کوي هغه استادان یا مطلب کې کړه که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو د خلاف نه کوي بعض استادان داسې څه محترمه چې د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجودیت څخه پرده کوي.
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوارینا ورجانا د ماده پیغام دی ولخمشر اشرف غنی ته ور چیږي ورورا دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه ور کړی ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی موږ ملکان دي ټول هم دی پټي ورورا دا پلا چې ورسرانه سي ورورا د ټول اغلا ده والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو لا پیغامونه مو مننه کوم او بیا هم په نورو خبرونو کې تاسو پیغامونه ته پاتم یو چې کابل سي د خپل سیمو ستونزې سره شریک کړي. د خبرونې نیمه برخه ته ورسیدلو په کابل کې 12:10 دقیقې دی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له اسمت څاروان څخه ور
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. پردغه بند کار پرون سه شنبه پیل غلام محمد سقزای په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي وټاکل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي شغله سقزای به شرخ په لنوي دنده پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوش پته تنه خوشی کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیرش په د زنګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په مزنی ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنکام وایي له افغانستان د سپتمبر تر 11مې پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قومندانۍ په وینا تر اوسه پورې له افغانستان په یو سلو شپېتال وټکو کې وسایل وړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه ده چې ایران دی په اتومي موافقه کې خپل شبونه تر وګرځي. او ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس راتلونکي میاشت او بو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي.
له اسما سروان څخه مو خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پاتم د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام په ګټه سره وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4000 شپخ سو لیټره کیمیاوي مواد ونیول سول. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښو ته راګرځو.
د حامد کرسی په نړیوال هوایي ډګر کې د هیروینو د قاچاقو مخاوني ولشوه. لانه شی مواد سره د مبارزې موینه د حساسو څیرونو ادارې کارکونکو د مسافرو د تلاشي پر مهال دوه نفر داسې محل ونیول چې 2 کیلو او 1.35 ګرام هیروین په خپل قیټو کې پټ کړی او غوښتل د هندستان پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. لانه شی مواد سره د مبارزې موینه د رسنوي دفتر وایي چې په یو بل اقدام کې د کابل په ارغندې چوکې له یو موټر څخه 2 کیلوګرام خيخه او 480 ګرام هیروین ترلاسه شو. د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوې دي. په فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نږدې 40 لیټره شراب ونیول شول. په لومړي ګام کې د فاریاب له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشي موادو خرڅولو پر یو مرکز عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 لیټره شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب د فاریاب مرکز میمنه کې وپلورل شي. د بدخشان د امنی قومندانۍ ویان سنولا روحانی ازادي رادیو ویل د بدخشان پولیسو هم د دې ولایت په مرکز فیض آباد کې ولې چر شراب د قاچاغ پر مهال نیولې دي. او د ونی روستي پی خداد چی د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې زرګونه نشي ګولې او 30 کیلوګرام ډیر تریاک مونیول. لومړی عملیات چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې په یو کور کې دوه نفر له 1200 نشي ګولې سره ونیول شول. د یادونې وړ ده چې دوی میاشتې مخکې هم پولیسو له دې کور څخه 4315 نشي ګولې ترلاسه کړې وي، خو هغه وخت د دې نشي موادو دوه قاچاق کوونکي تښتېدلي وو چې دا ځل ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رډیو ویل دوهم عملیات د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه تریاک ونیول شول، خو قاچاق کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ل ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال 4500 لیټر کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا سیتایل کلورایډ په نوم کیمیاوي مواد یو لوی بار چې ل ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو، د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو.
په یو بل راپور کې به واورو چې روزګان ولایت کې یو سندرغاړی خلک د نشو له ځانونو څخه خبروي.
ما یو راپور واره دي د ازادي رادیو څخه. سندرغاړو داسې نشي توکو داسې سندرې ویلي دي چې ځوانان تشویق کړي نشي توکو ته. زه باید یو داسې سندره وایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامنه سي.
دا چې جینې کورنۍ ولې خپل موتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي، په دې اړه له ډاکټرې قندګل الکوزي سره مرکه لرو.
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور متاد ده، او نو په دې خاطر باندې په هغوی باندې پابندي ده، په هغه مېرمنو باندې، په هغه خویندو باندې.
د حاجي عارف په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې را باندې شرمېږي.
کومه ما نشنه کولی زما زندو زما زندګي به پوسې ډېره پورته تللې وه. زه به په حکومت کې پوسې یو وکیل وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
بابا اجمال زویا څه خبره ده چې داسې ورختای؟
بابا پولیس راغلل.
څه شي ته ودرګه چې زو ورشم؟
وسته خدای ته وګوره بورځه.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس ته خبرونه لمړی مطلب ترازو. تر 4000 لیټر ډیر کیمیاوي مواد چې له ایران څخه افغانستان ته د نشئی موادو جوړولو لپاره کاچاک سوي وو په نیمروز ولایت کې ونیول شول. د نیمروز چارواکي وایي دا کیمیاوي مواد چې اسیټایل کلوراید نومیږي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا غړي وایي چې د نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او د ډیروالي اصلي دلیل هغه کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچاکیږي، خو افغان دولت یې مخه نه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوه کلونو کې تر 4 لک لیټر ډیر کیمیاوي مواد له ایران څخه یوازې د افغانستان نیمروز ولایت د قاچاق کولو پر مهال نیول شوي دي. یو تازه بیلګې تر 4000 لیټر ډیر اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ګمرک مامورینو ونیول. په پام کې و چې له دې کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار واخیستل سي. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې سرپرست مدیر عبدالکریم نیمروزی ازادي رادیو ته وویل دا کیمیاوي مواد په ایران کې په موټر کې بارسوي، او په پام کې و چې د ګمرک تر قانوني پړاوونو تیرولو وروسته افغانستان ته راوړل سي.
دا سیټایل کلوراید په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بار چې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو، د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو. په دې موټر کې ټوله 4600 لیټره اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد بار شوي چې په 200 ډبو کې اچول شوي وو. له دې نیول شوي کیمیاوي موادو څخه د نشئی موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
د نیمروز د ولایتي شورا غړي انتقاد کوي چې ایران افغانستان ته د غیر قانوني صادرات په برخه کې صادقانه مبارزه نه کوي. دوی وایي دا ډول غیر قانوني صادرات د لامل سوي چې په دې ولایت کې د نشي مواد جوړول ډیر سي. د ملګرو ملتونو یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د پام وړ ډیروالی راغلی، او د دې کار اصلي علت دا دی چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان د کیمیاوي مواد په قاچاقي ډول راوړل کیږي. د دې راپور له مخې د دې ډول نشي موادو ډیره برخه په هغو ولایتونو کې جوړیږي چې له ایران سره ګډه پوله لري. د یادونې وړ ده چې په دې ولایتونو کې جوړ شوي نشي مواد په سلو کې له 15 څخه نیولې بیا تر 40 پورې د همدې هیواد له لارې اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو ته قاچا کیږي. د سیاسي چارو تحلیلګر عباس فراسو وایي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د غیر قانوني کیمیاوي موادو صادرات د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د نشي مواد جوړول دوه برابره ډیر شي.
لبل مرغه چې ډیر هیوادونه افغانستان ته د غیر قانوني کیمیاوي موادو د راوړلو هڅه کوي او ډیر قاچاق کوونکي هم کوښښ کوي چې د نشي موادو د جوړولو لپاره د بیلابیلو لارو څخه افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي. د دې لپاره چې افغانستان ته کیمیاوي مواد را نوړل شي دا مبارزه یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري.
اسیټایل کلوراید هغه کیمیاوي مواد چې یوازې دولتونو د جوړولو امکانات لري او اکثره د نشي موادو په تیره بیا هیروین او شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې 4,600 لیټره کیمیاوي مواد له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال ونیول شول.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس مو په روزګان ولایت کې د یو محلي سندرغاړي له حال څخه خبرو چې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبروي. د روزګان ولایت یو محلي سندرغاړي د زهرو کاروان د یو راپور په اوریدلو سره هڅول شوی چې د خپلو سندرو له لارې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبر کړي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی ویسال نمیږي وایي ځوانان له سندرو اوریدلو سره ډیره مینه لري. له همدې امله د پریکړه وکړه چې د سندرو له لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه ځوانانو ته پیغام ورسوي. د روزګان ولایت مدني فعالان د ښاغلي ویسال دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیر بیا نشئی موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام راواړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په روزګان ولایت کې یو سندرغاړي پریکړه کړې چې د نشو په غندنه کې سندرې ووایي او له دې لارې ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې له نشو څخه خلاص واخلي. دا سندرغاړي چې غلام جیلانی نومیږي وایي دا پریکړه یې ځکه وکړه چې څومره د مخکې له ازادۍ راډیو څخه د داسې سندرو په اړه راپور واورید چې ځوانان پکې نشو ته هڅول شوي وو. شاغلی ویسال وایي چې خلک په تیره بیا ځوانان له سندرو سره ډیر مینه لري ځکه نو د سندرو له لارې هغې ته پیغام اسانه رسول کیږي، اسانه په خلکو کې خپریږي او هغې زر عملي کوي.
مې راپور واردی د ازادي رادیو څخه. سندرغاړو د سندري ویلې دي چې ځوانان تشویق کی نشي توکو ته، نو ما بیا د ځان سره فکر وکړ دا هوډ مې وکړ چې زه باید یو داسې سندره وایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامناسي او مخه کې و تعلیم ته یا ورزش ته.
دا محلي سندرغاړي چې د روزګان ولایت ته خوشي په ډیرای محفلونو کې برخه اخیستې وایي د خوشي لسګونه داسې محفلونه او مراسم لیدل چې هلته موسیقي وي او ځوانان نشي کوي. په دغه محفلونو کې داسې سندره هم ویل کیږي چې ځوانان نشو ته هڅول کیږي. دا روزګان ولایت مدني فعالان د همه پوهاوي لپاره د غلام جیلانی دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیره بیا نشي موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام واړوي. دا روزګان ولایت یو خبریال او لیکوال صفقت الله صابر وایي چې ځوانان له سندرو اوریدلو سره ډیر مینه لري. له همدې عمله پر هغې د سندرو له لارې پیغامونه شاغېزه کوي.
دا زه خپل یو مثبت ګام بولم ځکه چې ډېرې ځوانان که داسې سندرې اوري د رسنیو د لارې او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې، نو طبعا ځوانان چې کله دا سندره واوري نو دا د دوی پر ژوند باندې مثبت تاثیر لري. دوی به د دې سندرې څخه په دې مفهوم باندې پوهېږي چې نشه څومره زیان لري.
د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان ډېری متعدد ځوانان دي. یو شمېر ځوانان بیا د شپې لخوا له خپلو همزولو خپلوانو او دوستانو سره په بانډارونو کې نشې کوي او له دې لارې متعدد کیږي.
آیا پوهیدل است چې نشه‌یي مواد د انسان پر ویښتانو څنګه وړ اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د وینې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي، په شمول د ویښتان پیازک دومی یا فولیکول د ویښته چې ده هغه باندې بد تاثیر کوي، په مرور د زمان ویښتان د لاسه ورکوي او ازار دغه ده ویښتان د ورځ په تیریدو سره د تزیفیږي، ویښتان سپینیږي او په تویدو پیل کوي. یوازینی اله له مخدره توکي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې ځینې کورنۍ خپل موتادو خزو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته بستر شي، ځکه دوی دا کار شرم ګڼي چې په دې ډول هغوی له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې کیږي. دا چې ځینې کورنۍ ولې خپل موتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي او له دې عمله خزینه موتادین له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټرې قندیګل الکوزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د دې ستونزو لامل څه دی.
بله، دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ سټیګما یا تانی پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوی یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. دا غي خپل یو محدودیت دی د کورنۍ لخوانه، که چیرته خلک خبر شي نو موږ ته وایي چې د پلانې خور لور متاد ده. د وجه نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تیروي او نشي کولی چې یو سینټر ته مراجعه وکړي.
څومره اغیزه لري په تداوی کې دغسې تانی او تمرخي او دغسې استیګما چې د ښځینه متدین په وړاندې دي؟
اکثره داسې کورنۍ شته دی چې هغه خپلې میرمن ته یا خور لور ته که هغه تداوی هم شي دوباره ورته په ځینو نومونو یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله د دې موقع ورته مساعده کیږي چې د یادوز اضافه کړي، نورم د بحران سره مخ کیږي او نه غواړي چې خپل ځان تداوی کړي.
ولې دغه کورنۍ بل معتاد غړي ته اجازه نه ورکوي چې مرکز ته لاړ شي او هلته ځان تداوی وکړي؟
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور معتاد ده او په پلانې سینټر کې بستر کړی ده. په دغه وجه باندې هغوی اجازه نه ورکوي چې آیا موږ ته به خلک تانه راکړي چې ستاسو خور یا ستاسو لور معتاد ده. نو په دې خاطر باندې دا صلاحیت نه لري چې خپل ځان تداوی کړي.
نو تاسو یو بل آپشن هم درلوده، یو بل انتخاب، هغه معتاد ښځې ته چیرته مرکز ته نه آمده کیږي چې لاړ شي. تاسو هوم بیس په نامه یو داسې پروګرام هم درلوده، دا څومره ګټور ده چې یو معتاد ښځې په کور کې تداوی وشي؟
دا هم یو مؤثره فروسه وه. هغه میرمنې چې دا اجازه یې نه درلوده هغوی به په خپل کور کې تداوی کیدلې. د هغه د کورنۍ سره به موږ ځینې کانسلنګونه یا خبرې کولې، هغوی به هم دې ته آماده کولې چې خپل خور لور په خپل کور کې تداوی کړي، په دې خاطر چې اجتماع ټولنه پرې خبره نه شي. هغې ته به یو مکمل یو ټیم ورتللو، هغوی کې به ډاکټر، نرس، روانشناس، دا هغه مریضان دي چې سی ډي دي، یعنی غبرګونې ناروغي لري، په دې خاطر باندې به هغې ته ځینې خدمات عرضه کېدل د هغې د په خپل کور کې. خو هغه به اجازه به نه ورکوله، په ډېرو مشکلاتو به هغه کورنۍ دې ته آماده کېدله چې هغوی په خپل کور کې هغه میرمنې تداوی شي.
بل خواته دغه استیګما او دغه سي تاني او تمرخي دي خزي پوران دي په کوم سیمه کې ډیر ده فشارونه کې ډیر دي که په ترافیک
په ځینې ولایتو کې من ډیر دي په خپل مرکز کې من ډیر دي خو اکثره په ځینې ولایتو کې ډیر دي لکه ځنه چې د پښتنو سیمه دي خوست دی پکتیا دا ننګرهار دی هلمند دی چې په دغه کې کښتو کرم د مواد مخدر زیاتر کیږي او دغه خلک دا اجازه مداغه په خپل کور کې دغه مواد موجوده دي نو په دې خاطر باندې دغه د خپل درد یا د خپل غم د غلطولو لپاره په مواد مخدر باندې غوښته شوې دي او دوی بیا ورته خپل کورنۍ هم دا اجازه نه ورکوي چې د خپل ځانونه تداوي کړي نو په دې اساس باندې د دوی د پاره که په ولایتونو کې یا په خپلو کورونو کې دوی ته دا پروسه ورسیږي یا دا امکانات ورته مساعد شي شاید هغه کورنیو سره کار وشي نو دوی به دې ته آماده شي چې خپلې خویندینونه تداوي کړي
کوم څېړنه سوې دي چې څومره دغه تانې تمرخي او دغه سي استیګما د ښځې په وړاندې خصوصا د معتاد ښځې په وړاندې دوی له تداوي نه بې برخې کړي
بله داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني لکه زه تاسو ته یو مثال وایم درې پیغلو انجونې وي که زه نمونه نشم ذکر کولی چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه ځورېدلې چې آیا نه یې ورته په ځینې محفلونو کې هغوی ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادي شوله او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه هم نه ګوري ځکه چې دا یوه استیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوډري استئ مواد استفاده کوئ اکثره داسې پیښې زیاتره دي
په مرکه کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي او شرم یې ګڼي
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطري وار دی د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ 55 کلن حاجی عارف لشلو کالو راهیسی د هیروینو نشکوي دې په خوا د خپل سیمې قومي مشر وو او د خلکو شخړې به یې حل او فصل کولې خو اوس یې په ولس کې اعتبار بایللې او انداز خپل اولادونه یې هم په خله تشپیاز نه میده کوي دا چې حج عارف د نشیل عمل نور لڅړول سنوزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړي ده
تاته چې چوکیدار مغه عملیان هم دلته کته پورته کړي او هغه کوراته و سیګریټ کې بچو ویلی وو ځکه چې اچار سم پوزې د سی غول لري مو دې تر کې د دوه ما ته ما دې د قوی د سی کښ کو د ابتدا نه شمې ویلی د لم پوزې په لور مې راو سري وو پاستا بیا ز پوزې مونږ کته خو چرس نه دې پوزې وای نه د بل شي دې تو پاستا پوزې پوزې مو ته ولا زه مو ته څوې ما نه مې نه سپدې مو ته دې باندې اختې ما بیا تو کالم خوشې کې مې او کالم خوشې کې ماته مې استین خوشې کې بیا به ته پوزې پیراسم اولادونه خو پوزې یعنی ډېر وزورې زارې ته چې پلار مونږ ته نه هیڅ چي نه غواړو تراته کینا خالی مونږ نه ته کا تی له مونږ غوانه د مرغې په غواړي مونږ ته ته پیدا کوو خو ته دا کار مکه چې مونږ شرمې ګو زم ځان ډېر کلکم 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 او بیا یې واره خطا وخرم دا چې دا شای د چې واره زنجي دروازه یې د دې چې و او پوزې به ته دې قید کوم ما نه شنه کوله زم ما زند د ما ژوندۍ په پوزې ډېر پورته تلې و زب په حکومت کې پوزې یو وکیل ما خلکو په مو ډېر احترام کوم په پوزې خلکو ته هم پوزې ډېر کوم کنه کړی و پوزې خیر به مو رسیدلې و یو چې زه اوس مو تادی ما اوس نه سم کوله پوزې چې زم ما غرس دې خلکو ته زو کړای سم یا خو وجود ما سره پوزې هغه وجود خو پوزې خوردم نه ده پاتې چې کته کمی
زین دور کار نه کی هغه نمونه پوزیز شاد خپل انډیوالانو نمونه دکلې سم یاد او څوک چانو دکلې سم مازان ته چنار سم چې سودا راړو مې پوښتنی مراړو مې نمره نه ویری زه نه سینه خو پوسن دې په د خاطر نه نه ما د سی اورس پیسې نه ویراشکا زوی مې وګت اخیستم دا چلا ما دیګر د پوسن دې بلنده دې بلندې په سر باندې ناستم کله مې مناله د سم مخامخ کټو په دې کار کې کې ناستل نو وای څنګه خماره ما دې وو پیسې نه ستاس کار مال نه خمنه ته غلی جګه سره نه نه له کوټه ته نه ته به تر نه چلې بوتل د سله تک تا وکړې و غټه کړې و څنګه مې کې نه پټه راغله نو کور وته نور نه نه به ته و درې دلم او زلام راتله خو دې نشي زور بوتل نه نه هغه دې و زر په بوتل ته سو وخت مې وخت نه په دنیم زره مې ورکړه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پوري ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړلیا او ډیر خوشاله دی چې له دې لارې به خټ ډیر پیسې لاس ته راوړي خو په دې برخه کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیر وارخطای کور ته راځي او د کوکنارو په اړه یو بد خبر راوړي دا چې دا بد خبر بچوي دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړي ده
خزی و خزی
سوایا چه خبره ده
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی
سلام علیکم موری
و علیکم زوی جانه دل تراس نیستی را تا اخ صدقه جزم شکر چرا آقای
خیرسی موری
تا در آقا وقتا در پلار سر دی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سوانده موری خیرسی
کبیر زوی کی ندقا توشکا بانی را بالخ تا تکیو که
خیرسی پلارا تم کینه دلته
خوش بچی چې په خیر راغلی درې میاشتې مسافری دی را باندې درې کال شو ډیر مو یادې دلی
زما م یادې دلی بابا خو امتحانونه وسنګه میکړی و امتحانونه چې تیر شو دا د زم راغلم بابا د لاسونه دی ولې په خټو کې کړی
زما کمه وبکول زویا امدا اوس راغلم
خخ نو څه شې دې کړلې دي
باز زویا غم یې مکوا سره نوټونه میکړلې نوټونه
نوټونه پوه نشوم بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بلشه با دی کرلی و بابا
بلشه کل دوره پیسی گتی
ولی نه گتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مات کرل خوزمال چیسم نو نو دا کال غلا خو مدرلوده
دا پروس اکال خبر پریده سا کال حکومت دوم را زور نلری چیزو مک تاریاک را مات کی
پکر نکم چی مک دی دی تاریاکو گتا و خرو
ولی بچیا
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس می ولیدل چې څو ټیکټر ور سره وو او د کلی په بار سر کې کوکنار ماتول
ا دادی زه یې چای می راوړې قربان دې سم څنګه می یادې دلې شکر دې چې راغلی
مور زما هم ډیر یادې دلې خو په امتحانونو کې بوخت وم
بابا ا بابا
اجمال زویا څه خبره ده چې داسې ورختای
بابا پولیس راغله زمو کوکنار ماتوي
څه شي زمو کوکنار ماتوي
هو تو ټیکټرونه ورسره دي
څه شي ته ودرګه چې زورشم
بابا څه کوي نو کومه سره معلومه وي تاریا خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
و سره خدای ته وګوره بورڅه بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره ما ورزه دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کخ غیر قانوني دي او تام غیر قانوني کار کړي
نه زه ورزم و وګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماته وي
بابا خدای ته وګوره ما ورزه
وا سره خدای ته وګوره ما ورزه
کماندان سے پٹول کلی کی مو اول زما کوکنار مات کرل ہا
کاکا یواز استانہ د ټول کلی کوکنار مو مات کرل ته شاوخه وګوره د کوکنار کوم ولارد بوټی وینه
نو حکومت خو بل خیر راو نه رسید بس دغه یو کار په واس پورا دی ها
دا هم مهم کار دی ستاسو د کوکنارو لاسه بل کونو ځوانان په تاریا کو پوډا رخته سوی دی
مو خو به نه وخته کړي مو خو یو څو غرانه ګټو
ته خپل پیسې ګټه د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه ها
خیر دا ور خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه در سره ګورم.
بل ځل څه کوې؟
تاسو دښمنانو ته ورځم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه خښ کړي، بیا به مو وګورم چې تاسې څنګه زموږ کلي ته راځئ.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. هم دې غیر قانوني کښ کړی او هم موږ ته ماینونه ږدې. هلکانو دی ونیسئ، موټر ته پورته کوي، کښې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.